په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. نن د لوی اختر لومړی ورځ ده. په مکه مکرمه کې وروسته له هغه دوو کلونو د حج په مراسمو کې نسبتا ډیرو خلکو برخه اخیستې ده. څه باندې 15,500 افغان حاجیان هم سږکال د اختر په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د اختر په مناسبت پیغام کې د افغانستان له خلکو په تیره بیا نجونو او ښځو سره په یووالي او ملاتړ ټینګار کړی. اغلی امیری په خپل ټویټر لیکلی چې افغان ښځې او نجونې په نړۍ کې له تر ټولو سختو محدودیتونو سره مخې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي په افغانستان کې د هغو سیمو له بزګرو سره 14 میلیونه ډالر مرسته کوي چې وروستیو طبي پیښو ځپلي دي. د راپورونو له مخې په اوروزګان کې په وروستیو دوه ورځو کې د سیلونو د راوتلو له امله 10 کسان په 3 ولسوالیو کې وژل شوي دي. سلګونه نور کورونه هم تخریب دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د اختر مبارکي ورکړي. ښایي دا لومړی ځل وي چې د اوکراین جمهور رئیس ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. هغه د خپل هیواد د آزادېدو هیله هم کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم اونیس پروګرام لرو د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوي دي.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
دنځي جری پتاریاک مې کړی دي چې کمپاین شروع سمور مشرانو ته خبر ورکړي. هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي پر جریب یو چاریاک تاریاک وایي.
دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. دا حافظه د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
د نور الله په نوم یو معتاد وایي د نشو له امله مې حافظه ډېره کمزوري شوې ده.
عسکر راغله، عسکر اتفاق را نه واخیستو. د هغې نه پاسې چې یوړم محکمه مو وشوه، محکمه کې شپړس کوله جل رکو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی شي.
خبر چې زما زوی بچی دی مړ به وي که ژوندی.
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي؟ تا بیا سمدلاسه خبره مرګ ته ودروله.
صبر وکړه، خدای مهربانه دی، پیدا به شي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت د بدیلو پروګرامونو په برخه کې له دوی سره مالي مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا له حکومت سره د کتنو په لړ کې په وروستۍ غونډه کې له امریکایي هیئت سره د کوکنارو د کښت د مخنیوي، بدیل معیشت په برخه کې د مرستو او معتادینو د درملنې په اړه خبرې کړي دي. د کرهنې کارپوهان د کوکنارو د کښت بندول په امنیت او سیاسي ثبات پورې تړلی بولي او زیاتوي چې لنډمهاله پروګرامونه په افغانستان کې د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې نږدې یو کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له نظامي او سیاسي حضور پای ته رسېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د واشنګټن مستقیمې مالي او تخنیکي مرستې هم بندې شوې. اوس د طالبانو حکومت هڅې پیل کړې چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر بنسټ واشنګټن دې ته وهڅوي چې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل په قطر کې له امریکایي هیئت سره د مولوی امیر خان متقی په ورستۍ غونډه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي، د کوکنارو د بدیل منشأ پروګرامونو او محتاجینو د درملنې په اړه خبرې وشوې.
په دې هم بحث وشو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل منشأ په رامنځته کولو کې همکاري وکړو او د بزګرانو ته د اصلاحي تخمونو په زراعت کې د کاریدونکو وسایلو او نورو مهمو اسانتیاو په رامنځته کولو سره له هغوی سره همکاري وکولای شو.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې تر 9 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې ولګولې. د دې مرستو ډېره برخه د بدیل معیشت او محتاجینو د درملنې په پروژو کې مصرف شوه. که څه هم واشنګټن د تېر شمسي کال د 1 میاشتې له 3 میاشتې نیټې څخه د محتاجینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ودرولې، خو اوس هم د بدیل کښت په برخه کې د ځینو پراختیایي پروژو مالي لګښت ورکوي. د زراعت متخصص ایوب رفیقي وایي چې له یوه جامع او پراختیایي پروګرام پرته د کوکنارو د کښت بندول بریالۍ لاره نه ده. ښاغلی رفیقي د کوکنارو د کښت بندولو لپاره په افغانستان کې د سیاسي ثبات تر څنګ د زراعت او اوبو بنسټونو رغول هم خورا ضروري کار بولي.
تلیاکو مسله بینالمللي مسله ده. د حکومتو په سطحه باید دا وڅېړل شي. سیاسي ثبات ته ډېر سخت ضرورت شته. دوهم، یو اوږدمهاله پروسې ته د کښت ضرورت شته، ځکه چې موږ د کښت خبره کوو، موږ د مځکې خبره کوو، د مځکې سره تړل شوې خبره چې دا هغه اوبه دي. او متاسفانه په تېرو 30 کالو جنګو کې زموږ ټول هغه سیستمونه چې موږ درلودل هغه د منځه ولاړنه.
په افغانستان کې له محتاجینو سره د درملنې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو د مالي او تخنیکي مرستو له بندېدو سره سم د ډیری بهرنیو تنظیم کوونکو ادارو فعالیتونه هم ودرېدل. کله چې دا بهرنۍ ادارې له افغانستان څخه ووتلې، د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډیری مرکزونو فعالیتونه هم ورسره کم شول.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اورېدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: copat@referl.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت اجازه په بدل کې له هغوی څخه رشوت اخلي. د روزګان او هلمند ولایتونو ځینو بزګرانو ازادي راډیو ته وویل په ځینو سیمو کې قومي مشرانو د طالبانو له ځایي چارواکو سره موافقه کړې چې د هغوی د کوکنارو د کښت نه اړولو په صورت کې به دې چارواکو ته څه اندازه تریاک ورکوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت تر دې مخکې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه پر خپله پریکړه ټینګار کړی و، خو د بزګرانو د دې تازه تورونو په اړه یې څه ونه ویل. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دوهنی کېږي چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو دوهم فصل کرل شوی او تر اوسه یوازې په هلمند ولایت کې 2 ځای د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې ځینې بزګران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځایي چارواکي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه له دوی سره د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه سلیقوي یا د خپل خوښې چلند کوي. له دې بزګرانو څخه یوه ازادي راډیو ته وویل هغه ځمکوال چې د طالبانو له ځایي چارواکو سره انډیوالي او شناخت لري د هغوی د کوکنارو کښتونه نه اړول کیږي.
نومی خان محمد دی، په واشیر ولسوالۍ کې د تاریاکو یو کروندګر. شپږ جری په مو کرلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې. موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته بیا رال باندې کړه. اوس یې نه توجه راته کړې ده، نه د بدیل معاشات راته برابر کړی دي. چې واسطه لري د غو دا ګردو دا پاته دي، وروره چې واسطه نه لري هغه بس مات سول د غو دا ګرده بند سول.
په فراه، هلمند، بادغیس، کندهار، روزګان، کونړ، ننګرهار او کندوز ولایت په ځینو سیمو کې په یو کال کې درې ځله کوکناره کرل کیږي، خو اوس چې د نوي شمسي کال له پیل څخه تر دریو میاشتو ډیر وخت تیر شوی او د لومړي فصل تاریخ راټول شوی، تر اوسه داسې شمیرې نه دي خپرې شوې چې وښیي په دې فصل کې په څومره ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. غلام محمد د هلمند یو بزګر دی. دی د قومي مشرانو او طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ترمنځ یوه موافقه یادوي. دی وایي د دې موافقې له مخې ځایي چارواکي د دوی د کوکنارو کښتونه نه ویجاړوي او بزګران د دې کار په بدل کې هغوی ته څه اندازه تریاک ورکوي.
بنځه جری په تاریخ مې کړی دي چې کمپاین شروع سو موږ مشرانو ته خبر ورکړي، هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي، پر جری یو یو چاریاک تاریخ خواړي، اوس چا کښتونه ټول شوي دي او اوس اکثره بیا اوس ټولوي. پرون د ځم مسؤلین راغلي و، هغه چا چې تاریخ ټولول نو د هغو څم تاریخ ویوړلی.
د طالبانو حکومت سکل د حمل د میاشت په 14مه نیټه خپل مشر ته منسوب یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشئی بوټو کښت، نشئی موادو جوړول او قاچاق منه شوی و. ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې تازه ویلي چې تر دې مهاله د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړه نړیوالو بازارونو ته د افغانستان د نشئی موادو پر لیږلو اغیز نه دی کړی. دا چې ځایي چارواکي د رشوت په بدل کې بزګرانو ته د کوکنارو د کښت اجازه ورکوي، د طالبانو د حکومت وایندویان په دې اړه څه نه وایي. خو اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت وایند عبدالنافع ټاکور د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ویلي و.
داسې مورد څوک نشي په ګوته کولی چې هلته دې تریاکو کښت سوی. څو موده وړاندې ځینو ولسوالیو کې یو شمیر خلکو یو ځل بیا په دغه کښت په کرلو لاس پورې کړی و چې زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا په دې عملیاتو سو کښتونه یې له منځه یوړل سول او دوی ونیول سو او د قانون منګولو ته وسپارل.
د کوکنارو له کښت سره د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو د سلیقوي چلند په اړه د بزګرانو شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په راپور کې ویل شوی و چې نړۍ ته د نشئی موادو وړاندې کول او غوښتنه په افغانستان کې د کوکنارو په کښت او تولید پورې اړه لري.
ترنو اوریدونکو، وامو ریدل چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان پر ذهن د ګڼو ناوړه اغیزو ترڅنګ د هغه تمرکز له منځه وړي چې په نتیجه کې د معتاد حافظه کمزوري کیږي او هیره ډیریږي. دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي، دا کمزورتیا له معتادینو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي او د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پر حافظې د نشئی موادو د ناوړه اغیزو په اړه پوښتلی دی.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګونیو حواسو په واسطه ترلاسه کوي د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځه ګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه مختص وایي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتیږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتیږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیخه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتیږي.
په نشو باندې د اخته کسانو حافظه ولې کمزوري کیږي؟
په مخدره موادو روږدو کسانو کې د حافظې د ضعیفوالي سبب د توجه یا تمرکز خرابوالی چې مخکې ما ورته اشاره وکوله، یعنی دغه کسان نشي کولای چې پر یو حالت پر یو شی باندې په دوامداره توګه خپل توجه وساتي. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه یا تمرکز ونسي هغه شی په حافظه کې نه ثبتېږي. نو پر ټولو هغه کسانو چې هغوی د مخدره موادو څخه استفاده کوي توجه یې خرابېږي، یعنی د توجه تداوم پر یو شی باندې دوی نشي ساتلی. نو کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه تداوم ونسي هغه شی حافظه کې نه ثبتېږي. نو په دې خاطر باندې دوی حافظې ضعیف.
انسانان اودمحاله او لنډمحاله حافظه لري، نشه یي مواد کوم حافظه ور کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد تر لنډمحاله حافظه باندې تاثیرات لري. یعنی یو انسان نشي کولای چې یو شی حفظ کړي. علت یې مخکې وویل چې د توجه او تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه او تمرکز ونیسي هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشایي مواد چې دي هغه د انسان پر لنډمهال حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغو باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې. هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی ده.
کوم ډول نشئی مواد ډیره حافظه کمزوري کوي؟
ټول مخدره مواد د حافظې د ضعیفوالي سبب ګرځي. ولې؟ نظر د دې نوعیت ته په کتو سره هغه مخدره مواد چې ثقیله مخدره مواد ورته ویل کېږي، لکه تریاکو، هیروین او پوډر، د هغوی اثرات پر حافظه او توجه باندې یا پر تمرکز باندې نظر سګریټ او چرسو ته زیات دي. نو کوم مخدره مواد چې زیات توجه تمرکز خرابوي هغوی په زیاته اندازه باندې حافظه خرابوي، یعنی د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي.
په معتادینو کې د کمزوري حافظې نښې نښانې څه دي؟
بس همدغه نښو نښانې دي چې دی نشي کولای چې په کوم حالت، په کوم فعالیت، په کوم مجلس کې دی ناست وي، دی توجه پر هغه حالت، پر هغه فعالیت او پر هغه مجلس باندې وساتي. دی د توجه پاشلی وي، دی د توجه پراګنده وي. نو په کوم مجلس کې دی ناست وي، د هغه مجلس اکثره خبرې او اکثره کوم فعالیتونه چې هلته ترسره کېږي دی ورنه ناخبره وي. یعنی دی داسې مثال لري لکه داسې چې په دغه مجلس کې، په دغه فعالیت، په دغه حالت کې قرار نه لري. نو دغه نښې نښانې دي چې د یو شي بار بار پوښتنه کوي، که دته هر څومره وویل چې داسې وکړه او داسې وکړه، بیا هم دی پوښتنه کوي. یعنی د ده توجه هغه وخت کې چې دته خبرې کېږي، د یو فعالیت ترسره کوي، د ده توجه په هغه ځای کې نه وي، بل ځای وي، توجه یې پاشلی وي.
تر درملنې وروسته تر څومره مودې پورې په معتادینو کې د حافظې د کمزورتیا اغېزې پاتې کېږي؟
یو معتاد کس کوم وخت چې مخدره مواد ترک تر یو څه وخته پورې له ده سره د مخدره موادو د ترک اعراض و علایم یا نښو نښانې موجودې وي. هغه وخت چې د معتاد کس دغه د احتیاط نښې نښانې په مکمل توګه له منځه ولاړې شي، یعنی دی صحتیابه شي، ورسره جوخت ده د حافظې ضعیفوالی هم له منځه ځي، تمرکز یې سمیږي، توجه یې سمیږي. یعنی تر څه وخته پورې چې دغه د ترک اعراض و علایم موجود وي، د حافظې ضعیفوالی یا کمزورتیا هم تر هغه وخته پورې موجود وي.
آیا پوهیدلی چې معتادو پلرونو، امیندو، اولادونو په کومو ناروغیو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
ګڼې رواني ستونزې دوی ته کیدای شي پیدا شي، کیدای شي دوی په راتلونکي په ژور خفګان، په مختلفو استرابونو باندې مبتلا شي. دوی کیدای شي د شخصیتي اختلالات چې موږ ورته وایو، یا شخصیتي ناروغۍ ورته پیدا شي چې د ټولنې ضد شخصیت دوی پیدا کی. یو او بل دا کیدای شي چې دوی ګوښی وي، هغه کم ټولنیزه وده چې دوی هغه متضرره کیږي، نشي کولای چې د خپل همزولو سره دوی راشه درشه وکي. او بل دا کیدای شي چې په مکتب او مدرسه کې د دوی هغه د اخس کچ را ټیټه شي، ضعیف ووسی، او همدارنګه دوی کیدای شي ډیر خشن ووسی، وقدی ووسی، ځکه دوی هغه د وړکتوب یا د ماشومتوب مینه دوی نه ده لیدلې، دوی سره عاطفي برخورد ښه نه ده شوی. نو دوی آینده کې وقدی او خشن برخوردونه کیدای شي وکي. یو علت یا لامل دا کیدای شي چې دوی په دغه معتاد کورنۍ کې یا د معتاد مور او پلار سره لوی شوی دي، د ماشومتوب حق نه ده ورکړ شوی، عاطفي برخورد نه ده شوی، دوی ته ناز نه ده ورکړ شوی، دوی مدرسې او مکتب ته نه دي لیږل شوی، او دوی سره همیشه کله مور او پلار چې نشه وي ورسره خشن برخورد کوي، او یا کیدای شي ځینې هغه توهمزا مواد که مور و پلار استفاده کوي کیدای شي په خپل ماشومانو باندې شک وکړي، او بل دا ده چې خپله دغه ماشوم یو رقم احساس د خجالتۍ او شرم کوي بیرون ټولنه کې وده نشي کولی. اکثره دا داسې فکر کوي چې که چېرته زه د ټولنې ته ورشم زما همزولي به ماته مور و پلار یادوي چې د تا مور و پلار معتاد دي او ته د نشه یي زوی یا د مور نشه کوي یا د پلار، نو دغه د دې د پس رفت او د دې ودې مخنیوي کوي. بلاخره په راتلونکي کې دا په ګڼو ناروغیو چې مخکې ورته اشاره وکړله په هغو باندې اخته کیږي.
آیا پوهېدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 1216 نیمه منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې ورده. د خوست ولایت اوسیدونکی نورلا په 15 کلنۍ کې معتاد شو. دی وایي چې په ښوونځي کې د نااهلو انډیوالانو لخوا لومړی په نسوارو، بیا په سګریټو، او وروسته په چرسو او ښیښه معتاد شو. نورلا زیاتوي چې د نشهیي موادو له امله په 14 کاله بند باندې محکوم شو. دا چې نورلا ولې په بند باندې محکوم شوی او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د نورلا له خولې واورو.
کارګر وم، بزګاري مې کول، ازمکه به مې کارولې او لرګي به مې راوړل، دا کار مې کوو. څو ملګري مې وی چې هغې نشه کولې، خو بیا یې ماته وویل داسې خوند کېدی، خوشه ما هم کشونه ورسره په وکړل چې کاش مې پرې وکړه، هغه خوند مې په خوله کې پاتې شو، خوشه دغې د لاسه پرېږدی شو. اول مې نسور کول، ینه پاس مې چارس وهل، چارس م به اته څه کاله څه کولې وې، 13 کلن به وم. په 15 ټولګي کې وم چې ما چار څه کول، ادولسم څخه پاریخ شوم، ینه یې 2-3 کاله کېږي. خو اوس ډېر افسوس کوم چې کاشکې نه مې دوای کړې. حافظه مې ډېره کمزورې شوې وه، دماغي سیستم نرمې ګډوډ کېده. مواد به مې اخیستل د ګردیز څخه به ملګري راته راوړل. یاره په ورځ کې مې چې 1000 روپۍ ګټلې، 1500 به کور ته ورکولې، 1500 به ما په نشه ورکولې. یو خو یې ډنګر کړی یم، یو مې اډیکه نه رای کړی دی، او بل چې وم به نه وهل، ډېر بد اثیر به ار نه کوه، سر به مې درد کوه، شیطان به راته کور کې به مې جنګ کوه، د کور څخه به یې ډېر بدیا کولم، بیابان به مې شپې کوله، کور ته به مې زړه نه تو، جنګونه به ما کول د پلار سره. مواد مې نه پیدا کړي، دا نشه وم، یو رقم د خوب ګلایې مې خوړلې وې، چرس مې څکولې وې. و مختب که ناست ما دیش پی بیوا با جن نشوه ما، او ما ویل چه که تیاره دا چرا وطم ده سهار اتا با جشوی وی المر را خطله و و ده اغینا بعد بیا مل زمان و اونی اون چوکی درانو یه وی ویل چه مقصد تیپاک دراکا تیپاک منو ارکو خدای زنگ و حلای و اسکر راخلا اسکر تیپاک را نواخستو ده اغینا پاسی چه یه ما مخکمام وشوه محکمه کې شپږ اسکول جیل رکو، شپږ اسکول جیل نه دویم محکمه شپږ اسکول رکو، یه خو خدای نه ورخ مې د دریم محکمه بیا درې میاشتې کار ده، یه خدای نه شه د لاس په ماده هغه تر شوی دی د باد ورځې.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې جبار چې په پوډرو اخته دی، نن څومه ده چې د مرګ او ژوند درک یې نسته. د هغه پلار ډېرې هڅې وکړې خو جبار یې ونه موند. اشرف او د هغه میرمن شفیقه په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه ډېر اندېښمن دي. دا چې اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بې غمه ناست یې؟ ولې د جبار معلومات نه کوې؟
ښځې، لږ مې په ارامه پرېږده، نور مې پر ټپونو مالګې مه دوړوه. ته وایه چې یوازې ستا زوی دی، یوازې ته په غم کې.
نو چې ته په غم کې، ولې داسې ارام ناست یې؟
کومه دی چې ارام ناست یم؟ ټوله ورځ پسې وګرځېدم، دا اوس راغلم تمې دې پښو ته وګوره تڼاکو په سر اخیستي راډیو گانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درک معلوم نشو
خبر چیز ماسوی بچی دی مړ به وي که ژوندی
ښځې ولې داسې بده خوله پرې کوي تا بیا سم د لاسه خبره مرګ ته ودروله صبر وکړه خدای مهربانه دی پیدا به شي
تا خو به څه نه وې ورته ویلي
نه ما هیڅ هم نه دي ورته ویلي دا خبره دې په څه پورې وکړه
ما ویل نه چې تا ترټلی وي او مرور شوی وي له کوره تښتېدلی وي
که ما ترټلی وای اوس به نه پوډري کېده دا ټول ستا د لاسه
ولې زما د لاسه
ته ښه خبره وي چې دی پوډري شوی دی خو دا خبره دې له ما پټه ساتله که ټوله کوڅه نه وای خبره شوې تا به تر اوسه هم دا خبره له ما پټه ساتله
نو چې خبر کړی مې وای څه دې کول په سوټي خو هلک نه نشو نه راګرڅېده
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت به مو ورته کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خو ابد یې شې غیبت یې کوې
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې ته غیبت نه کوې اوس څه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څه دې پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیس هم پوښتنه وکړه ګوندې وې هغوی ته یې درک معلوم وي
والا دا دې هم ښه خبره وکړه همدا اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې ترې کوم
او خدایه زما زوی په خپل امن و پناه وساتې زما دا سپین سر ته وګورې او زوی مې پیدا کړې خدایه
قماندان صاحب اجازه ده
او رضا دلته کاکا
السلام علیکم قماندان صاحب
وعلیکم سلام کاکا رضا دلته په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایه چې څه مشکل لري
قماندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومېږي او څنګه بڼه یې لري
جبار نومېږي صاحب زیړ رنګ لري او ډنګری ځوان دی بس 25 کلن یې وبوله نو
ښه ښه ته ودرېږه زه دغه کتاب کې به یې وګورم ښه جبار جبار ودرېږه جبار ولد اشرف دا دی پیدا شو
څه شی زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دغه عکس وګوره دا ستا زوی دی
تر دې خواکه
دغه ده
بس همدغه دی همدغه خپله جبار دی قومندان صاحب خو ستاسې سره یې څنګه نوم په کتاب کې لیکلی دی
کیسه داسې ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غله ونیول
ښه ښه نو بیا
دوی له یوه کوره څخه موټر سکل غلا کړی وو او د کور خاوند یې په چړو ټپي کړی وو په هغو کې یو ستا زوی جبار هم وو
څه شی جبار غلا کړې ده
هو غلا یې کړې ده او موږ سره بندي دی خو د ستا د سپینې ګیرې په احترام باندې همدومره پرېږدو چې ته یې ووینې
نه قماندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مه وینه
ولې تا خو ویل چې زما زوی دی
ما تل د عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخ کې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وه کړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته دی اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.